آزاده په چپو کې.
در امواج آزادی
څرنګه کېدای شي چې افغان مهاجر بیرته خپل هیواد ته ستنه شي؟ څرنګه کېدای شي چې افغانستان د ځوانانو د وتلو بهیر ودری شي؟ د دې او د کډوالو په اړه د ته د ورته پښتنو د ځوابونو لټه پدې خبرونه کې کو. احمد چبریم د اصلیب څپو کې پروګرام ته شراغ لست. د کډوالو مسله مو د دې په خاطر د بحث لپاره غوړه کړې ده چې د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورسته. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي دا مهمه ورسته د کډوالو حقوق او اړتیاوی روشانوي، د کډوالو په برخه کې سیاسي ارادي متحرکه کوي او ممکن سرچینې ورته پیدا شي چې ستونزې هواري شي. همدارس د دې ورځ مانځل له دې سره مرسته کوي چې د کډوالو مسلې ته د نړۍ ډیر ورپام شي. د کډوالو نړیواله ورځ لومړی ځل د 2001 میلادي کال د جون په شلمه د ملګرو ملتو له لوري ولمانځل شو. ملګرو ملتونه سش کال د کډوالو ورځ له هغوی سره د پیوستون او هغوی ته د شراغلاس په توګه لمانځي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې کډوالو ته هر کله ووي او دروازې پر مخ بند نه کړي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور لمخي پروسه شکل په نړۍ کې 112 میلیونه کسان په زور د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو چې دا شمېرې سش کال 116 میلیونه ته رسیدلې ده. د بحث لپاره مو دغه ملمنو ته بلنه ورکړې ده. له پاکستان افراسیاب خټک، د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمیسون پخوانی مشر او سیاستوال، زر کملیار پخوانی څارنواله او پوتریش کې میشته افغانه، فهیم سادات په جرمني کې میشته افغان او د چارو شنونکي، له کابل عبدالباسط انصاري د کډوالو د چارو کتونکي او د پانتون استاد. د خبرمن تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ او په ازادي راډیو کې په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اخلي مليار په اروپا کې، په روسیو کې، خصوصا په جرمني کې چې کله درې جنایي پیښې رامنځته شوې، داسې اوازې خپرې شوې چې جرمني ممکن یو شمېر کډوال له خپل خاورې وباسي. په اوتریش کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه قدرمن شیبر صاحب، تاسو درنو تخنیکی همکارانو محترمو نورو ملمنو کډوالو دغه راستاسو لیدونکو اوریدونکو ته کډوالو موضوع خو په اروپا کې په ټوله اروپا کې تقریبا په عین شکل سره برخورد کیږي او کله چې په افغانستان کې تحول راغی اتریش اصلا په قطعي شکل باندې تصمیم ونیو چې افغانان به د دې تحول نه وروسته نه مني او هغه یې ونه منل. یعنی اتریش ته چې کوم افغانان راځي یا په مجموعي شکل باندې مهاجر راځي، د هر هیواد نه چې راځي هغوی دي په منظم شکل باندې، په قانوني شکل باندې دوی ورته یو څه مقررات وضع کړي دي چې هغه البته متخصصین، ډاکټران، انجینران، د آی ټي برخې متخصصین دوی دي په منظم شکل باندې د قانون له لارې راولي. مګر دا هم دي چې داسې مهاجر دلته راغلي دي خو په دغه شکل باندې چې اوس په جرمني کې برخورد کېږي. ما په اتریش کې داسې کم خاص نه دي اوریدلی، ځکه په اتریش کې هم داسې پیښې پخوا شوي دي خو مجرمین یا مجرم محکوم شوي دي هغوی دي بیا په زندانونو کې پاتې شوي دي او افغانستان ته بیرته نه دي لیږل شوي. او بل دا چې زه فکر کوم چې د افغانستان سره چون افغانستان په د سیاسي لحاظ هم په رسمیت نه ده پیژندل شوی، نو دوی د کومې مستقیمې اړیکې هم د افغانستان سره نه لري. نو دلته یو قانوني حقوقي ستونزه هم وجود لري چې دوی دې وشي کولی افغانان په مستقیم شکل بیرته افغانستان ته ولیږي.
مننه اغلی ملیار. افراسیاب خټک په هم په خبرونه کې را سره شو. خټک صاحب خبرونه ته شرغلی د سیاسي چارو کتونکی، لیکوال او د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر. خټک صاحب، پروسه شکل پاکستان یو پریکړه وکړه چې افغان کډوال، یو شمېر افغان کډوال خپل خاورې وباسي چې د دوی په وینا قانوني اسناد د اوسېدو په دغه هیواد کې نه لري. خو بیا له دې سره د بشري حقوقو ځینو ډلو مخالفت هم وکړ، لیکن په شمې کې دا بهیر ډیر ګړندی وو، په روسیو کې دا وروشوي دی. ستاسو نظر څه دی چې ولې دا بهیر وروشوي؟
ارزاده چې پنځه څلوېښت کاله نه چې دا مسله منځ ته راغلې ده او کډوال افغان مهاجرین دلته چې پاکستان ته راغلي دي، نو دوی څخه دوی سره د قانون مطابق حقوقو مطابق برخورد نه دی شوی. دوی سره یی داسې سیاسي برخورد شوی دی چې کله پاکستان ته اواره پړله نو مهاجرونو ته ارکلی وی او دلته کې ښه ساتل، خو چې کله بیا ضرورتونه بدل شو نو بیا همدغه مهاجرین د جنگ کې خشاک په توګه دوی نه استفاده وکړه، جنگ ته واستولو. او بیا یې چې کله افغانستان حکومتونو سره مناسبات خراب، خصوصا د جمهوري نظام کې، نو بیا به ډیر خلک په یو ځای واستول په زور، چې هغلته کې افغانستان کې بے ثباتی میں سراولی، بحران میں سراولی. نو اس ہم دغا لڑی روانہ تاسو چی اشارہ وکړه تیر کال هم داسې وتا سو لکھتیا ہوئے چې دوی خلق پزور ویستل پینزل لکن زیاد ماجرین اغی سر ظلم وکړو، دلته کې بندیان کړل، چورې کړل، مالونه چور کړل، بیا پزور ویستل، او دا ډیره ظالمانه فیصله وه په هر لحاظ باندې. په دې لحاظ باندې چې بینالمللي قانون سره سمه نه وه، خپل پاکستان چې دی دغه لوبې کوي، نو دوی هیڅ مهاجرانو لپاره قانون نه لري، داخلي قانون هم هیڅ نه لري، او خارجي چې کوم بین المللي کنوینسیونونه دي په هغې دوی دستخط نه دی کړی، امضا کړی نه.
خټک صاحب، همدا خبره ما کوله، ګوره پاکستان نه دی یو 50 کال کنوینسیون لاسلیک کړی دی او نه هم د 80 کال پروتوکول د کډوالو په برخه کې. نو دوی له بشري حقونو له پلوه آیا مکلفیت لري چې له کډوالو سره ناسم چلند ونه کړي؟
مفقیت خو لري، ځکه چې که دوی نه دي امضا کړی، یو قانون جهان کې شته او جهان یې مني، نړۍ یې مني. نو دوی خو دا خو د چي لکه چې یو هیواد کې فرض کې یو قانون وي، سره یې تر خبر نه منو زه جرم کوم یا دا قانون نه سرغړونه کوم، خو بهرحال دا امضا نه کول د دغه قوانینو، نو دا د خبرې ښکارندوی ده چې پاکستان غواړي چې قانونیت سره سم چلن ونه کړي، بلکې چې خپلو ضرورتونو یا ستراتیژیکو ضرورتونو له مخې مهاجرینو سره چې څه غواړي هغه څه وکړي. او له بده مرغه دنیا هم په دې باندې ډیر فشار نه دی راوړی او نیوکې نه دي کړي، او دا یعنی بین المللي موسسو کې خصوصا ملل متحد دې خلکو دې نه پوښتنه نه ده کړې. خو دا زه عرض کوم چې د اخري ځل تاسو کومه خبره وکړه، دې کې ډیره مهمه خبره دا وه چې دا په زور چې خلک واستول او ظلم یې وکړو، دې به ډیر بد عواقب د ټولې سیمې لپاره او نړۍ لپاره وي، ځکه چې دا خلک چې لاړل هلته خو نه کار شته، نه روزګار شته، نه ژوند شته، نه خوراک شته، دوی به څه کوي؟ دوی خو بني آدم دي، ژوندي پاتې کېدل غواړي، بچي دي، هغې نه هرې هغې لوږې خو دوی نشي تعامل کولی. نو هلته کې خو روزګار نشته، یو روزګار شته، هغه دا ده چې یو تعداد نړیوال ترهګر سازمانونه هلته موجود دي، هغوی خلک لټوي. نو دې کې به ډېر خلک په دې مجبور شي چې دې سازمانونو کې ورګډ شي، او دا کې دې چې د پزور لګلو یو هدف دا مو چې د سیمه به صفاته کی.
مننه خټک صاحب. ل کابل عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو کتونکو او د پانتون استاد هم را سره ده. انصاری صاحب، تاسو مخبرونه ته شرغلی، دغه کډوال چې له پاکستان څخه خټک صاحب اشاره ورته وکړه افغانستان ته تللی دي، د دوی وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟ یعنی دوی په څه حالت کې دي؟
تاسو ته خټک صاحب ته او د رادیو ازادي محترم اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هلې ولاند کوم. څنګه چې تاسو په جریان کې اس چې په تیر کلونو کې هم او په سکل کې هم تقریبا سلګونو زرو زمونږ افغانان د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بهتر ستنه شوی دي خپل هیواد ته، د بشري لحاظ ځینې ستونزې اوس هم موجوده. متاسفانه چې زمونږ د افغانستان موجوده حکومت روسه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، او له دې امله ځینې مؤسسات هم چې مرسته کړې دي دومره اغیزمن نه دي، دومره داسې کومک نه ده شوی چې دوی ته کفایت وکړي، او ځینې مشکلات اوس هم موجود ده. متاسفانه تیر کال کې هم تقریبا 15,000 زمونږ افغانان چې بیرته راستنه شو افغانستان ته، ډېر بد وضعیت باندې دوی وشړل شو د پاکستان نه، او بیرته دوی افغانستان ته راغی. او زه عملا په تورخم فرضي کرخه کې زه موجود هم، او د نږدې نه هم زه شاهد یم چې هغه زمونږ افغانان اخراج شوي دي چې هغوی هیڅ نوع امکانات نه لري، هیڅ نه کوم لاسته راوړنه لري او نه امکانات لري. متاسفانه مون لاست کار سول او ځینې مؤسسات سره په همغږي او موجوده حکومت، یعنی هغه ادارات چې د هغوی مربوط کېده، لکه مهاجرین وزارت یا آیو ایم مؤسسه یا ځین نور خیریه بنسټونه چې په تورخم کې هم دوی سره مرستې شوې دي او اوس هم دغه مرستې جریان لري خو تر ډېر ټیټ سطح باندې اوس هم دوی په ځینې مشکلاتو باندې لاس او ګریوان دي.
مننه. دې برخې ته به بیا هم راشو چې په افغانستان کې اوسنی واکمنان څنګه کولای شي چې نړیوالې مرستې د دغو کډوالو لپاره بیرته ستنو شوو کډوالو لپاره جلب کړي. اغلی مالیار، دغه د اروپا پارلمان کې هم ځینې تغیرات راغلي دي، که څه هم تاسو مخکې د اوتریش په ارتباط ځینې خبرې وکړي، لیکن لا هم د افغان کډوالو بهیر اروپا ته ورمات دی. ځینې د مدیترانې له لارې اروپا ته ځانونه رسوي او ځینې نور چې دغو هیوادونو ژمنې کړې وي لکه جرمني ژمنې کړې وي چې ځینې کډوال به مني، ځینو نورو هیوادونو هم لکه بریتانیا داسې ژمنې کړې وي، لیکن په ورته وخت کې دغه بهیر ډېر پچ دی. هغه افغانان چې دوی ویلي وو چې په درېمو هیوادونو کې دي، هغوی په خپلو هیوادونو ته ورغواړي. ځینې پاکستان کې انتظار دي، ځینې په نورو هیوادونو کې انتظار دي. دغه بهیر څرنګه ګڼندی کېدای شي او یا دوی څه ژمنې کړې دي؟
تاریخ بشریت پیدائش سرا اور بشریت پرمختګ سرا تړلی پدیده ده. دا د مشخصو شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې د شرایطو د زمان د شرایطو د غوښتنو سره د دوی د اړتیاو مطابق انسانان یا بشریت مهاجرت خپل کړی دی. منتها شکل د مهاجرت یو څه د پخوانه اوس فرق کړی دی. پخوا که غوښتنه یوازې دا وه چې یو ځای کې اوبه دي، یو ځای کې ځمکه د کار روان دی شته ده او ځي هلته میشت کېږي او ژوند پیل کوي. د هغه وخت نه اوس دا شرایط متفاوت شوي دي، غوښتنې متفاوت شوي دي او بشریت په اصطلاح پر مهاجرت ته دوام ورکړی دی. دا یعنی کومه نوې پدیده نه ده، دا خاص د افغانستان د شرایطو پورې اړه نه لري او خاص د بل هیواد د شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې اروپایان هم تقریبا 50-50 میلیونه اروپایان امریکا، کاناډا، استرالیا، نیوزیلند او دینو هیوادونو ته هم مهاجر شوي دي، سره دې چې د دې شرایط ژوند بهتر دي. دا چې دوی دي د افغانانو سره ژمنې کړې وي چې افغانان به د په درېمو هیوادونو کې چې دي هغوی دې به راباسي او یا دا چې په مجموع کې افغانستان نه به افغانان راباسي، دا یو پروسه وه. په پیل کې ډېره توده وه او دوی د یو څه افغانان زه وایم چې په خواشینۍ سره چې هغه کادرونه چې په شلو کلونو کې په افغانستان کې د افغانستان د ودانولو دپاره وروزل شو، دوی په ناځوانۍ سره بېرته د افغانستان نه وویستل چې دا سم کار نه و. دوی دې راوویستل شو دلته په خپل مسلک کې کار نه کوي، روزګار نه لري، ژوند نه لري او دلته هم ژوند داسې ژوند نه دی. زه د ډېرو افغانانو سره په تماس کې شوم چې دوی دې ماته وایي چې زه سبا ته په افغانستان کې لږ راته اطمینان حاصل شي چې زه د یو کار او غریبي او ژوند کولی شم، زه بېرته خپل وطن ته ځم. یعنې دا خلک چې راوتلي دي دلته رسېدلي دي په اصطلاح اهدافو ته، دوی دې هم د خپل ژوند نه راضي نه ښکاري او خوشحاله نه ښکاري. نو زه فکر نه کوم چې دا پروسه به د دې نه نوره چټکه شي، ځکه هغه په اول وخت کې چې څه دوی دي وویستل ویستل اوس موږ ګورو چې په پاکستان کې په کلونو پراته دي، غوښتنې کوي، شکایتونه دي او د اروپا سیاست هم اروپایان مهاجر هغه وخت کې غواړي چې دوی ورته اړتیا ولري او چې ورته اړتیا ونه لري نو نه راغواړي. موږ د دې شاهد چې په 2015 کال کې مثلا انګلا میرکل د جرمني صدر اعظم په یو وار باندې 1 میلیون مهاجر ومنل او حتی په ریلونو کې په بسونو کې مفت راغلل تر جرمني پورې یا تر اروپا پورې، ځکه هغه وخت کې دوی ورته اړتیا درلودله، د دوی د اقتصاد ورته اړتیا درلوده، د دوی د کار مارکیټ ورته اړتیا درلودله او د دوی د راتلونکي تقاوت د پاره ورته اړتیا وه. اما اوس دوی د هغه اړتیا زه فکر کوم چې په هغه شدت باندې نه احساسوي او هغه وعدې چې همداسې پاتې شي.
مننه اغلې مالیار. خټک صاحب، که تاسو ته راشم، د پاکستان حکومت تنا پروسه شکل دا پریکړه ونه کړله چې دوی یو شمیر کډوال خپل خاورې وباسي او په زور افغانستان ته وشړي. د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې چې تاسو هغه وخت د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشي هم په غاړه و، بیا وروسته د نواز شریف د صدارت په وخت کې هم پاکستان ورته پریکړه کړې وي او غوښتل چې افغان کډوال په زور خپل خاورې وباسي. په هغه وختونو کې بیرته له دغو تصمیمونو په شا شو پاکستان، خو دا پلای ډیر کډوال ویسل. دا د دوی په سیاستونو کې دغه تغییر څرنګه راغلی؟
اول خبر دا ده چې هغه وختونو کې لګوندې سیاسي پارټو د سیاسي ګوندونو چې دی هغه دې ته پاملرنه وکړه او زمونږه کمیشن رئیس په مغو وخت د بشري حقوقو مستقل کمیشن نو مونږ هم غونډې وکړې او سیاسي ګوندونو مونږه پشتیبانی وکړه او حکومت مجبور شو چې په شا ولاړ شي. نواز شریف وخت کې خو بیخي ماته یاد دي چې شپږ وو سیاسي غټ ګوندونه چې په پاکستان کې دي د کې پښتانه بلوچمو او د نورو صوبو ایالتونو خلک مو او مونږه یعنی غونډې وکړې دوه غونډې وکړې او بیا نواز شریف سره یو هیات ولیدل په مې 2018 کې. نو دوی هغه خپل بدل کړ پروګرام بدل کړو غزل بالله جل چې ورکړې وو هغه بیرته واغستو. مګر دا تاسو چې اوس خبرو کړه چې دا دیزل ته هم بیا ویلي وو چې دا به د 13 وړ اختر نه پس به دا شروع کیږي او دا شروع نشو دا استلو دا پروسه هغه څه شکل کې لکه څنګه چې دوی اعلان کړی. نو د یو خبره دا ده چې په پاکستان کې یو ژور داخلي بحران دی. د انتخابات راغلو دې خبرې وزنډولې. بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د پی ټی آی حکومت راغی. نو هغه چې د پی ټی آی ګوند چې هغه هم یو قسم تخپل دریز درلود په دې کوم شکل کې چې د پاکستان مرکزی حکومت خصوصا د جنرالانو چې د موقت حکومت په وخت کې چونکی ټول وخت دی په لاس کې وو نو دوی ډیر سخت رویه و غوښتل چې په زور داخل کو باسي. خو د پی ټی آی د ایالتي حکومت چې هغه په دې سره هم نظر نه دی همغږی نه دی. نو دوی ځکه و خبره وزنډوله چې اسې هم د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت مناسبات ډیر خړپړ دي په ډیرو نورو مسلو باندې خړپړ دي په اقتصادیاتو باندې په سیاسي خبرو باندې. نو دا مسله پکې و نو لہذا دوی دا خبره وزنډوله.
خټک سبو بخښه وی خواته لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی د تاریخ انصاف سره په خبر پښتونخوا کې روابط خراب دي او په یوه باندې خپل خبره نشي منلې. بل لورته اکثر کتون کې دا وایي چې نه د پاکستان کې چې هر پریکړه څوک یې شاته پوزه او استابلیشمنت ته او هغه چې څغوري هغه خبره تطبیقوي. نو دلته بیا دا خبره څنګه شو؟
دا خبره هغه خبره صحیح ده خو دومره وی کنه چې یعنی د ځانته د سیو صحنه جوړی چې هغه صحنه کې د سې خکاری چې دا کار ګویا سیاسي حکومتونه په خپل خوخه کوي د دې شوه نمود کوي خکاری د سې حقیقت کې موتوا کې اصل کې دوی یعنی ټول کارونه کوي. اوس ته چې د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مناسبات د سې خړ دي د نن تیرو اته سره یو ساتونو کې مثلا د برکو پرچاوي باندې ډیر بد پیخي رامنځته کیږي لګیا دي. نو صوبایي حکومت وایي چې موږ برېښنا بند کو نور پاکستان ته چې کومه د اوبو نه برېښنا تولیدیږي په پښتونخوا کې نو دغه اخترونه ورکوي. نو لہذا داسې شرایطو کې بیا دوی دپاره هماهنګي ګرانه شي. نو هماهنګي چې ګرانه شي نو بیا به دوی د ټولې خبرې به افشا شي. نو دې وجې نه دوی دې نه چې ښه شوي دي دوی خپله پالیسي بدله کړې ده.
مننه خټک صاحب.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
له سادات صاحب سره مهم رابطه بیرته ټینګه شوله. فهیم سادات په جرمني کې افغان دی چې په جرمني کې اوسي او د سیاسي چارو کتونکو کې دی. سادات صاحب په جرمني کې جنو دغه اوازې خبرې کړې دي او جنو دا وړاندیزونه کړې دي چې یو شمېر افغان کډوال بل خپل خاورې باسي. په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
دغه تیری دوه پیښو بدون شک چې په جرمني کې بعضي خبرې راوپراولې بعضي باسنې راوپراول چې په دې کې په جرمني کې چې کوم هغه اف ټي یا هغه صحدریزا خلاص یا حزب دی هغه د سخت خبرګون طرفدار دي. ولی بیا د افغانستان حالات د پکتو باندې د وسنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغان کډوالو سره هر نوع چلن چې کیږي باید د افغانستان وسنی شرایط هم ورسره باندې نظر ونیول شي. نو په دې خاطر باندې هغه په مجموع کې د حکومت دید داده یا موافقه چې کوم شوی دغه داده چې هغه افغانان چې هغه په جرمني کې جرمي سابقه ولري او خصوصا د افراطي ډلو سره رابطه او یا خبرو اترو باندې لیدل شوی کتل شوی نو د هغه په اړه باندې به دی ګام اخلي او احتمالا چې دغه سي خلک چې پیشینه ولري جرمي خصوصا د افراطیت په په حق لا باندې چې دوی کوم کړنی کړی وي یا اوسره په دبات کې اوسې نو دوی به د افغانستان ته لیږي.
مننه صادق صاحب. خټک صاحب، لکه څنګه چې صادق صاحب وویل چې جرمني دا پریکړه کړې ده چې ځینې کډوال چې جرمي پېشي ولري مخکي او بیا د سټور په پوری وي چې دوی له افراطي ډلو سره ارتباط لري هغه بل خپل خاوري باسي. د بشري حقوقو په ارتباط آیا د درې کسو جنایي پېشي د دې سبب کېدای شي چې دغه په تور باندې نورو ته څوک سزا ورکړي؟
نه خیر، دا قانوني خبرې نه دي، اصل کې دا سیاسي خبرې دي. اصل کې په مختلفو وادونو کې خپل خپل شرایط دي او هغه شرایطو کې کله کله فشار پچې د حکومتونو باندې راشي، دولتونو باندې راشي، نو هغه به دغه باندېګيري شروع کړي او په یو پلمه باندې په بل پلمه باندې بیا د کډوالو د اصلو پروسه پیل کړي. خپل پاکستان کې تاسو ګورئ دی ټول عمر دلته کې خلک جنگولې دي، د کډوالو نه جنگ د خشاک په توګه کار اغستې دي. تلته تربیتی کمپونه د طالبانو د ټول رهبری دلته نو په ډیرو لسیزو پورې دلته وا او دوی استفاده نکوله. اوس چې خبر شي چې لږ څه پیښو شي وای چې دغه خو یو افغان هم موجود و، دا باندې جوړې دي پر کچې فضا جوړه یو چې د خلکو کې یو وېره و راو پاري. نو دا ځواب خلک سیاسي خبرې دي، حقوقي خبرې نه دي.
خټک سب د افغان کډوالو په برخه کې تاسو څه وړاندوینه کوي چې آیا پاکستان به دغه کډوال چې پریکړه کړې ده دا بل خپل خاوري وباسي؟ کسام تاسو مخکې یو ځل دا خبره لازمي رډو سره کړې و چې شاید دا کډوالونه به سی او هغه د اوس چورته ګورو دا بهر وروښوي هم ده، لیکن کدا کډوال له پاکستان نه وځي په افغانستان کې امنیت نشټینګ دی، او کدا کډوال له پاکستان نه نزي پاکستان باندې هم بار دی او بوج دی، همداسې نه ده؟
ارزاده چې د هرې مسلې حل شته، یعنی کدی رښتیا سره په قانونیت یقین لري، په انسانیت یقین لري، په ګوندګری یقین لري، نور چې کوم انساني ارزښتونه دي کاغه ومني، نو د هرې خبرې حل شته. بیا وګوره چې دا مسله د رښتیا حل کوله کو خبر ده چې د افغان کډوالو سره به خبرې کړي وي، په جهان کې افغانان پرته دي سره به خبرې کړي وي. دي مسلو ته یو حل د سره وتل چې ټولو ته د بار تقسیم شوی وي شل شوی او یو فریق باندې بار نه، مګر د دې حقیقت کې ما ځکه چې ما ارزو کو دی اجنډا نور ده. دلته په 2015 کې ډاکټر فزدای مروت صاحب زموږ دلته یو لوی عالم دی، پروفیسور پونتون کې اوس تقاعد شوی دی، هغه یو کتاب لیکلو فرام مهاجر ټو مجاهد، انګریزي کې لیکلو ماور بن سریزم لیکلو. نو هغه کې دا خبره دی تفصیل سره ځکه چې دا مروت صاحب چې د سمو ده په دې افغانانو افغان کډوالو د پرچکم کمشنریټ جوړ شو په پاکستان کې اسلام آباد کې، دی په هغه کې چې موږ کار کړو نو د خپل لا پوسټر غولې د خبرې لیکلې وي. نو دې دې د سي خبرې دي چې د پاریسي د پاکستان حکومت چې دا د اوسنۍ پاليسي چې دا ډیره ظالمانه ده او د افغانانو سره ټول سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی یو مفتوحه خلکو سره کوي، یعنی دا ترس او رحم نه کوي چې دا خزی دی ماشومان دی یا هلته مشکلات دی افغانستان کې. او دا مشکلات کوره که افغانستان کې خدای مکه دا مشکلات زیاتیږي، نو دا مشکلات خو بل اخره دلته راځي لکه دا د سندونو بچ راځي، دا خو د شي ساري دی. دا خو
نو بیا خټک بیا سوال دی لکه څنګه چې تاسو مام غوښتلستم دا پوښتنه وکم، د افغان کډوالو ل وسیدو ل عمله او یا دلته پسیمه کې د جګړو ل عمله لکه څنګه چې وخت پاکستان خواني صدر اعظم بنظیر بوټو ویل چې د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام کو، لیکن د هغوس چې مرته ګوري د همدغه کډوالو ل خاطر په پاکستان کې دسنی چې کډوال عامل دي، لیکن همدغه کډوال زی راځي افغانستان ته زی ل جګړو سره مختشوی دي، د ټوپک او د وسلو چلونه یې زده کړی دی. د دې سبب د دې باید شوی نه دی چې پاکستان خپل امنیت ډیر ګډوډ شي، د روسي شمیري خو شي چې پاکستان امنیتي وضعیت ډیر خراب دی،
مګر علت دا بالکل نه دی، هرگز نه دی. افغان کډوالو دلته کې ډیر په امن ژوند تیر کړی دی او هیڅ د شکار نه دی کړی چې محلي خلکو ته یو مشکل جوړ شوی. دا بيخي غلط خبره ده. دا کم چې تاسو وته اشاره کوي چې وزخه نه ده، نو هغه خپل د پاکستان حکومت پالیسي دی. د ټول جهان نه د ترورستان راوستي د افغانستان کې جنگو، د چچنی خلک راغلي او عربو نه خلک راغلي، د مرکزی اسیا د هیوادونو نه ازبک ترکمن دا ټول دلته راغلي او دلته دی رکړي او دلته په افغانستان کې جنگ کولو، د تیر شل کال جنگ کې دلته نه کېدو کنه. نو دا سیاست ته دی خپل غلط دی دا خو موږ ته دی دا موږ ورته دا خبره کوو دا باچا خان به کول لازم مشرانو یعنی څلوي خل مخه نه چې تاسو بلې په اور باندې تیل اچوي ولی اور ته لمن وهي نو دغه څه اور خو تاسو تم را رسیدي کنه چې دا ورته ټول وي اوس خدای نه منل اوس دا دی دلته کې دا خبره پیښ شوې خو زما په خیال کې اوس هم دی نه ندی کلار شوی پاکستان ځان ته فرنٹ لائن سٹیټ وای یعنی چې هغه یو قسم ته دی ځان یو ځان په سنگر بدل کړی دی جنگونو او دغه دلته کې یو جنگي اقتصاد دی هغه اقتصاد نه دا جنرالان ګټي کوي تاسو پښتنو کې ځاول کورنۍ جنرال اختر عبدالرحمن کورنۍ اوسنی جنرالانو کورنۍ چې دا اوس تکاوت شو یا څوک تکاوت نه دی د تاسو ګوري د میلیارډران شوی دی
نو بیا دوی خو خټک سب دوی خو بیا مشکلات هم لري اوس مثلا تورز مخته په جلم کې د دوی یو جنرال وژل شو یعنی په خپل منځ کې اختلافات لري یو نتایج شوی راپور وایي چې د پاکستان د پوز ل 500 تر 600 پورې افسران په جلونو کې دغه نن سبا په پاکستان کې دننه البته نتایج شوی راپور
دا سې دي چې دا مشکلات خو شته کنه خو هغه مشکلات ویل خو افغان کډوال خو نه دي خو دا چې دوی فوج چې هغه په سیاست کې برخه اخلي هغه چې دی یعنی یو قسم ته سیاسي ګوند په توګه جنرالان چې دی سیاسي بشران په توګه کار کوي کله کله خو سړی ته جنگ سالاران ښکاری څنګه روانو غوښنه برخورد کینو دی برخورد سره خو دا مشکلات تړلې مشکلات دي ګوره یو مسلکی فوج چې وی په غی کې د دې خبرو گنجائش نه وي چې ته به د یو ګوند سره ولاړ یا د بل ګوند سره ولاړ یا به کودی تاګانې کوي یا به حکومتونو ته سکوت ورکوي ته خپل مسلکی کار کوه احترام به په خپل ځای عزت پدې پخ دی کوتي خدا کارونه کې د پاکستان کې خدای د قدرت په لوبو کې شخکیل دي نو دا سیاسي قدرت د مسلې شي دغه ورته مشکلات جوړ کړی نه کډوالو
خټک سب ډیره مننه چې په خبرونه کې مبارخه را سره واخیسته
کور ودان ژوند یو صحیح ټول ته خدای په باندې وایم د خدای په
امان مننه خیر یو صحیح انصاری سب کتا ستراشم انصاری سب د افغانستان په ارتباط دا پښتنه کله تاسو وکړم چې تاسو په کابل کې ژوند کوي څنګه د اوسنی چارواکي لنډیوالو سره ارتباط نه دي چې د افغان کډوالو په برخه کې ځینې مرستې را جلب کړي مثلا یو وخت چې پاکستان ته افغان مهاجر لاړل د پاکستان په دشتو کې ملګری ملتونه وه سوال شول چې الته فرزند دوی له خاطر برمی ووهي او برا وباسي بیا د دشت شنی شي او بیا ځینې نور کومکونه ډیر زیات جلب کړل
تاسو خپل پوهیږي چې هر یو هیواد غواړي چې ځینې مرستندوی مؤسسات یا بنګلی مؤسسات د خپل ګټه لپاره یا د خپل د ولس د ګټه لپاره جلب کی او خامخا موجوده حکومت هم په هڅه کې دي چې هغه نړیوال مؤسسات چې مخکې موجوده نظام نه دلته په افغانستان کې دفترونه درلودل او فعالیتونه یې کول هغه بیرته افغانستان ته راولي او جلب کی کومکونه یې جلب کی خلکو ته متاسفانه چې ځینې مؤسسات دومره علاقه نه لري او لیو خوا بل خوا د افغانستان د ولس هغه فقر او بیچارهګي مسله ده د افغانستان ولس غوښتنه لري د ټول مرستندوی مؤسسات نه هغه که د بنګلی په سطح باندې فعالیت لري که یا د یو هیواد په سطح باندې د ټولو نه غوښتنه لري چې باید دوی سره هغه مرستې وکړي چې د دوی د ستونزې د حلولو لپاره کفایت وکړي او مثبت ځواب ورکړي خو متاسفانه چې دومره کومکونه تر اوسه نه ده شوی لکه چې پخوا کېدل بیا هم د افغانستان ولس امید لري په دغه برخه کې او مهاجرینو وزارت چې په جریان کې هم مهاجرینو وزارت په هڅه کې دي چې ټول مؤسسات را جلب کړي مخصوصا یونیسیار محترم اداري او آیو ایم ځینې وخت دوی سره ناستې پاسې لري او امیدوار یو چې دغه لوی مؤسسات یعنی بنلی مؤسسات په دغه برخه کې جلا دي مثلا سیدا سیاسي بنولري یا سیاسي مسائل په پام کې ونیسي د دوی نه جلا مسله ده بشري مرستې باید وکړي او داسې مرستې باید خلکو ته وکړي چې هغه شفاف وي او عادلانه وي او هغه طبقات دوی بیزای شوی دی په خوا د جنگونو له امله او د طبي حوادثو له امله چې اوس هم په بیلابیلو ولایتو کې ژوند کوي مونږ ورته
بیجا شدگان داخلی وایو او هر کورنۍ چې بیزای شوی دی اوس هم نامناسب وضعیت کې ژوند کوي او هم هغه کډوال چې بیرته راځي د ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته راځي نه افغانستان ته راځي دویم د اقتصادي له لحاظ نه مثبت وضعیت باندې نه دی اوس هم مشکلات لري اوس هم د فقر باندې لاس او گریوان دی او موجوده حکومت هم دومره امکانات او توانمندی نه لري چې دوی سره داسې مرسته وکړي چې ټول ابعادو په برخه کې د دوی ستونزې او مشکلات
را حل مننه
د دې وجه مونږ اړتیا لرو بللي مؤسسات ته چې باید افغانانو سره مرسته وکړي
مننه سری صاحب اغلی ملیار تاسو خپل ډیر مدني فعالیتونه کړی دي په تیرو کلونو کې مو په افغانستان کې د جنوب مسول لري مرستې جلب کړې وي په دې برخه کې کوم افغانان چې په اروپا کې دي او په اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې ژوند کوي ساس په شمول څه هڅې مونږ نه کړې چې له دغو کډوالو سره په یو ډول باندې ځینې بنیادی مرستې وشي تنها د خوړو دي ډوډۍ مرستې نه د سیمرستې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه لکه په پاکستان کې چې په دشتونو کې د دوی لپاره ساګان وي سلسل مکتبونه جوړ شول یا دا ډول مرستې
په خوشحالی سره وایم چې په افغانستان کې د روسي تحول نه وروسته افغانستان یا افغانان یوازې پریښودل شول او کوم مرسته چې باید د دې سره شوې وای یا په خا کې د لیکر د چاغه هدار کېدل هم تر ډیره هدا پورې ما بیا هم هغه هڅه کېدل او مرسته هم کېدل اما وروسته د دې تحول نه افغانستان نور د دې هیوادونو لپاره هغه اهمیت چې په شل کال یا د درې کال په خایلر نور په خوشنۍ سره نه لري او د افغانستان لپاره د مرستو ټولول یعنی اصل کې زه په اوتریش کې هم په اوتریش کې د اوس په بوتونه باید سړی او ویلې کړی وای چې د افغانستان لپاره هغه وخت کې مرسته ټولې کړو نو اوس خو بیخي چې دغه شرایط او د په خوشنۍ سره باید وایم چې کوم څه چې په افغانستان کې چې دي د محدودیتونه په ښځو د نجونو په مکتبونو په پوهنتونونو باندې او د ښځو په کار باندې دا یو بل ډېر منفي تصویر دی چې د افغانستان ورکړی دا دی لپاره د مرستې پیدا کول او د مرستې جلبول ډیر سخت کار دی زه د دې تیر هفته په اخر کې جرمني ته برلین ته کانفرنس ته غوښتل شوم او هلته یو جرمنی و چې هغه ماته ویل چې زه دا شپږ اووه میاشتې شوې چې دفتر په دفتر ګرځم وزارت په وزارت ګرځم چې زه غواړم چې هلته د ښځو دپاره چې لوړې زده کړې لري د یو څه امکانات دی برابر کړم چې دوی دې هلته وشي کله په خپلو پښو ودرېږي خپل کار وکړي اما زه دغه مرستې په جرمني کې نه شم پیدا کولی جرمني هغه هېواد و چې په افغانستان کې عسکر درلوده او افغانستان کې ډېر کارونه او خدمات هم وړاندې کړي دي او د افغانستان نه ډېر مهاجر هم راو وسته دي سقوط نه ورسته اما نن ورځ د مرستې موضوع ده د افغانستان سره په خوشنۍ سره چې علاقه مدینه لري یا مثلا د سویدان نه چې تر کوم ځای زه پوهیم سویدان دا تقریبا د دېش څلوېښت کاله په افغانستان کې ډېر مرستې کولې اما اوس یې مرستې تقریبا په ټپه درولې دي او د افغانستان د دې لپاره نور هغه اولویت نه لري
البته او بخښي په دې کې بیا هم مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه خصوصا د نجونو تعلیم او د ښځو حقوقو مسله واقعا د ازادي راډیو لاله هم چې له کوم بهرنیو مرستندویانو سره یا د بشري حقوقو د ډلو له استازو سره مش خبرې کړې دي هر وخت لومړی خبرې هم دا وي چې له دغه هیواد سره چې حالت د نجونو تعلیم منوي او بیا بندیز پرې لګیدلې وي بیا ځنډول شوی وي مرستې ډېرې سختې دي چې د خلګې راټولې کړي لیکن په ورته وخت کې له جنو نور سره تاسو سویډن ته اشاره وکړه په سویډن کې خو بیا هغه د سویډن د مؤسسي کارونه هم ځنډول شوی دي د هغه د قرآن شریف د سوسیدل له خاطر چې غوی بیا د خبره کړې ده چې موږ نه غواړو چې نه پدې کې لاس لرو او نه هم کوم سیاسي ډلې یو خو دغه هغه ځندول شي دي مهم سوال دا دی چې اغلی مليار خپل افغانان څنګه شي کولای چې په یو ډول باندې خپل افغان کډوالو سره په افغانستان کې بیرته سن شو کډوالو سره مرستې وکړي
زه فکر کوم چې د څه مشخص دا چې د بیرته ستنه شو کډوالو سره په مشخص توګه مرسته وشي په خوشنۍ سره چې په موږ افغانانو کې دغه تحرک وجود نه لري کنه موږ لس میلیون افغانان په ټوله نړۍ کې مهاجر یو او که ومنو چې په موږ په میاشت کې یو ایرو مرسته وکړو دا په میاشت کې 10 میلیونه ایرو شولې. خو موږ په خوشنۍ سره موږ کې دغه احساس وجود نه لري، دغه تحرک وجود نه لري، او دغه اعتماد او باور وجود نه لري چې موږ وشو کولای خپل هیوادوالو سره مرسته وکړو. اما د دې نه هم باید انکار ونه کړو چې هر کال افغانان چې په بهر کې دي دا 10 میلیونه خپل خپلوانو ته چالته دي، تقریبا د حدود 1.2 میلیارد ډالر پورې افغانستان ته لیږي او مرستې کوي. یعنې دا افغانان بې مسؤلیت هم نه دي پاتې شوي، دوی د مرستې کوي. خو دا مرستې د یو قطره ده، د یوې سرې تیګې په سر باندې که به دا وي چې واکمن حکومت د فاکتو حکومت دغه اساسي ستونزې چې راولاړي د سره دا نورې ستونزې تړلې دي دا حل کړي. یعنې ښوونځي خلاص کړي، پوهنتونونه د نجونو په مخ خلاص کړي، په هغه ځایونو کې چې د ښځو نه د کار حق اخیستل شوی بېرته هغوی ته د کار حق ورکړل شي، چې بعض ځایو کې ښځې کار کوي. او دغه لامل د دې کېدای شي چې ډېرو نورو ستونزو حل لپاره لارې خلاصې شي، ډېرو مرستو دپاره د نړیوالو لارې خلاصې شي. او عملا موږ افغانستان ته تللي وو په اپریل میاشت کې، یعنې د موږ په الوتکه کې درېیمه برخه یې خارجیان وو چې افغانستان ته تللي وو، یعنې احتمالا همدا چارواکي وو او یا هم د تفریحي رخصتۍ دپاره تللي وو. یعنې افغانستان اوس هغه تړلی مطلب تړلی نه ده، اما دغه ستونزې چې د حکومت له خوا نه وجود لري، که دغه ستونزې حل شي نو د کډوالو سره ستونزې به هم انشاءالله چې حل شي، او نورې مرستو دروازې به هم د افغانانو په مخ باندې خلاصې شي.
مننه آغلی ملیا. ساده صاحب، تاسو څه فکر کوي څرنګه په جرمني کې دغه یو حرکت یا دغه یو نظر د افغانانو ترمنځ نشته چې دوی په یو ډول باندې دستجمعي ځینې مرستې وکړي له اغه افغانانو سره چې په افغانستان کې دي؟ ځکه کله نا کله په دغه غربي هیوادونو کې کچیرته ځینې ملتونه سره منسجم شي، ممکن بیا د نورو مرستندوی موسسو مرستې هم راجلب کړي.
زما په یو څه ستونزې شته ده، د کې شک نشته چې په جرمني کې چې کومېشت افغانان دي، دیو په پراګاندا ډول او په انفرادي ډول باندې په خپل حد کې مرسته کوي. خو بیا دلته په بنسټیز شکل مرسته کې ستونزه دا ده، ځکه تاسو ته د بیلګې په توګه یو مثال وړاندې کوم. زه د یو خیریه موسسې سره چې په لندن کې ده، دا یو هغه ګډ ویل امباسډر یا هغه سفیر یم چې په افغانستان کې د کومکونو هغه هماهنګ کوم. ولې زه فیرم په جرمنی کې ژوند کوم او دغه کمی پیسې چې یا کم د پروپوزل چې موږ د افغانستان په خاطر وخت نا وخت لیږو، د دې پروپوزل د قبلېدو نه بعد چې کم پیسې باید افغانستان ته لاړ شي، نو هغه باید د فلاش جرمنی ته، د دې نه بعد لاړ شي افغانستان ته. د دې په خاطر باندې دلته یو دانه اکاونټ یا یو دانه بانکي حساب ته ضرورت و چې هغه پیسې باید لندن ته راغلي وي. نو ماته تا هغه ټول هغه بنسټونه افغاني بنسټونه چې هغه ټولنیزو برخو کې فعالیت لري، او هم بعض جرمني بنسټونه چې هغه خیریه بنسټونه دي، ما ور سره خبرې وکړلې. اما دې ټول یو ستونزه درلودله، او ستونزه دا وه یا یو ویره درلودله. او هغه ویره دا وه چې اول خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، او دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د افراطي ډلو شتون دا دوه مسالې یو ویره دلته پیدا کړې وه چې که چېرته دغه پیسې چې کوم زمونږ ته راځي او زمونږ د بانکي حسابونو نه بیا افغانستان ته ځي، که هلته دغه پیسې په داسې شکل باندې مصرف شوي وي یا چې هغې کې مثلا بعضې افراطي ډلو ته سود رسېدلی، نو د اروپا یا په ځانګړي توګه په جرمني کې هغه د افراطیت ضد قوانین چې کوم دي، نو هغې د ویرې نه به دا خلک د ډېرو سختو ستونزو سره مواجه شي. نو دا یو هغه وجه ده چې په بنسټیز باندې کار کول یې په جرمني کې ډېر ستونزمن کړي دي، او هر سړی مجبور دی چې په انفرادي شکل باندې کار وکړي.
مننه. او که کوم
نو هغه زیات ساتنه وي.
مننه.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د ازادي رادیو د فیسبوک باندې لاله مو دا پوښتنه د دې پروګرام په ارتباط داسې مطرح کړی و چې څنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستان شي. ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. دعوت معصوم لیکلي دي په خپل وطن کې د کار زمينه باید برابر شي. سنگری مومن شعیب لیکلي دي هیواد کې یووالی او د ولس پر رایو جوړ حکومت ضرور دی. وقار لکنوال لیکلي دي یوازې منظم مصروفیت کول شي د ځوانانو د وټلو بهیر ودروي د غبل اړخ هم دی. سلیمان خان لیکلی دی اوس خو امارات خپل د مرګ خلیته اچوي او د پو طالبانو باندې انتقاد کړی دی. عبدالرحیم صافی لیکلی دی هیڅ امکان نه لري چې دا حال وي. نور علی خان خپل واک لیکلی دی چې او بل ومني سره په هغه صورت کې کېدای شي. برهان الدین وهاجزی لیکلی دی لوی د کار په مقابل کې د کار مقابل کې مناسب مست پکار دی. او همایون سمیم لیکلی دی هیڅ امکان نه لري هغه وخت امکان لري چې موږ یو قوي باثباته حکومت ولرو. نورزاده مومن لیکلی دی بهرنیو هیوادونو د په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. سلمان وفا لیکلی دی د پیغام نه دی لیکلی ایموجیان را لیکلی دی. عبدالرحیم درمان لیکلی دی کله چې خارج سهولتونه کافي پیس کړی په افغانستان کې نو بیا کې دی شي کنه هیڅ امکان نشته. محب الله احمدزی لیکلی دی د غلامۍ په سپو کې د شاید مطلب دا وي چې د ازادۍ په سپو کې پروګرام داسې دی دا د دوی خپل نظر دی. جلیل لیکلی دی ان شاء الله جوړ بشي. او ارمان خان لیکلی دی چې لږ زیات ډالر ورکړي. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را لېږلي. لټول ډیره مننه کوم او د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه ولولم. د دوی کور ودان او اوس بیرته که د بحث دې برخې ته وګرځم چې حل لار څه ده، څنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته په خپل کور شي، او څنګه کېدای شي چې د کډوالو مشکلات په نسبي شکل اول دا مهمه ده چې حل شي او بیا دا کار وشي. انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم لمړی.
من نه زه په دوه مهمو ټکو باندې غواړم چې اشاره وکم. لمړی مسله دا ده چې باید نړیوال مخصوصا ملګرو ملتونو باید میزبان حکومتونو باندې باید فشار راولي تر څو زمونږ افغانانو ته باید وخت ورکړي په خپل رضایت او داوطلبانه په توګه بیرته هیواد ته راستنه شي. دا یو مسله. او دویم مسله دا چې دوی ته د کار فرصت برابر شي. دا یقیني خبره ده او باید د حکومت هغه اساسي کلان لار ده چې باید دوی ته د کار فرصت برابر کړي. خو دا یقیني خبره ده چې وخت نیسي، دا په لږ وختونو کې نه کیږي. او ژر تر ژره باید په میزبان حکومتونو باندې هم فشار راوړي تر څو دا ګڼ شمېر افغانان چې بیرته افغانستان ته روان دي دا باید متوقف شي. او دویم مسله هغه مواصفات چې غواړي زمونږ کډوالو ته، هغه کډوال چې بیرته راغلي دي پخوا او اوس روان دي، دوی ته هم د مرستې زمینه برابره کړي او د مسؤول ادارات د نظارت لاندې تر څو دا مرستې د شفاف په توګه باید کورنیو ته، مستحق کورنیو ته البته ورسیږي او وشي، او هم شفافیت په پام کې ونیول شي ځکه زمونږ هیوادوال خپل لري باید دوی سره مرستې وشي. داسې مرستې باید دوی سره ترسره شي چې هغه حقوق او اساسي حقوق باید په نظر کې ونیول شي ځکه دوی د خوراک او د څښاک مسله جدي مسله ده، یعنی حیاتي مسله ده. دوی متاسفانه په دغه برخه کې هم ځینې ستونزې لري. او مسله د کور جوړول دي، دا یوازې کډوالو وزارت نشي کولی. زما په نظر کې چې په میلیونونو کسان د 2002 کال تر اوسه بیرته راستنه شوي دي او ټول غواړي چې باید ځمکه ترلاسه کړي، کور ترلاسه کړي، او ټول غواړي چې باید دوی ته کور جوړ شي. دا مشکل خبره ده. او اساسي حقوق او اساسي مرستې، دغه مرستې چې د شما یادونه وکړه، او یعنی داسې یو کلن لارې باید په پام کې ونیول شي. د مسلکي زده کړې په برخه کې هم مؤسسات کولی شي دوی ته د کار فرصت برابر کړي. دا تقریبا د دوه میاشتو د درې میاشتو مسله ده. دوی کچیر په دغه مراکز باندې استخدام شي، دوی مسلکی زده کړی کوي، او بیا وروسته د دوی وسایل هم باید دغه مرستندوی مؤسسات لخوا آماده شي، تر څو د خیاطۍ، د نجارۍ، د ځینو نور مسلکونو برخه کې هم کولی شي د کار فرصت دوی ته برابر کړي، تر څو دوی په خپل پښو ودرېږي. معنی دا بل مسله
بل مهرباني
زمونږ کډوال څخه خو هم راغلی وو، اوس هم یعنی ځینې وضعیت ښه شوي دي، یعنی کار دوی ته برابر شوي دي، یا آزاد په توګه، او یا هم د تیر ادارې لخوا یا د موجوده ادارې لخوا دوی ته د کار فرصت هم برابر شوي دي. خو هغه کډوال چې نوي راستنه کیږي، د دوی هغه اساسي ستونزې دا دي چې دوی ته هم د کار فرصت برابر شي، او هم دوی ته بشري مرستې وشي، او بغیر له دې چې سیاسي مسایل په پام کې ونیول شي، یعنی بغیر له دغه مسایلو نه باید دوی سره شفاف او صادقانه په توګه باید مرسته ورسول شي.
مننه انصاری صاحب. ساده صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ؟ څنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو شته ستونزې یو څه راکمې شي؟ او بیا مهم سوال دا دی چې څنګه کېدای شي چې افغانان بیرته په خپل هیواد کې ځای په ځای شي، او خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې چې کوم افغانان ووسی، د ترکیه په شمول البته یو څه لري هیواد دی چې د افغانانو وضعیت هلته ډیر خراب دی، ډیر ګډوډ دی، موقتی اقامې ورکوي او د ځینو موقتی اقامې وخت تیر شوی دی. یو نتایج شوی راپور وایي چې په تیر یو کال کې له ترکیه تقریبا 100,000 افغانان بیرته افغانستان ته پزور ایستل شوی دی. ساده څه؟
په دې کې شک نشته چې د ترکیې نه نیولې تر اروپا پورې فعلا دغه ملکونه هم د بعضو سیاسي ناخوالو د وجې د فشار لاندې دي. مثلا که تاسو د جرمني مثال ورکړئ، دلته د یوکرین مهاجر دومره راډي شوي دي چې جرمني نور د فشار لاندې دی. نو په دې داسې یو حالت کې د افغانستان د کډوالو سیاسي او ټولنیز موقف او موقعیت خواريږي، څونه چې د دېونه توجه اخوا کېږي. ولی په عین وخت کې زه فکر کوم افغانان ته هم پکار ده چې تر ډیره حده پورې په صلح آمیزه ژوندونکې دی، خپل انرژي مصرف کی، دلته چې کم شته فرصتونه دي هغه نه استفاده وکړي، مسلکي زده کړې وکړي تر حده پورې، او هغه هیوادونه کې چې هلته مثال دغه نشته دی، دغه اپورچونیټی نشته دی، کوشش وکړي چې بیا هم په کاروبار باندې ځان مصروف کی، د جرم نه لاسونی سیاو په جرمی او په هغه غیر قانوني لارو باندې چې هغه دغه نه دی خپل معیشت تامین کړی شي دغه نه لاس واخلي. دا هغه مسایل دي چې په کوربه هیواد کې اوس راځه سہولتونه رامنځته شي، ژوند به اسانه شي. اما زه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د بیرته تک په اړه باندې دا په داسې وخت کې وضعیت کې چې افغانستان را په رسمیت نه دی پیژندل شوی، حکومت یې نجونې مکتب ته نشي تللی، ښځې د کار لپاره اجازه نه لري، په فقر او تقریبا 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. ډېره به خوشبینانه وي چې موږ په دغسې وضعیت کې د بیرته ستنېدو په اړه باندې د کډوالو بحث وکړو یا خبرې پرې وکړو، یا په داسې یو څه شي امکان ولري.
را به شما خلی ملیار تاسو ته تاسو څه وړاندیز لري د څنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو ستونزې یو څه راکمې شي، او د بیرته تک موضوع له څو پلوه مهمه ده؟ ساده صاحب هم ځینې برخو ته اشاره وکړي. یو دا مسله مهمه ده چې ځینې هیوادونه لکه پاکستان، لکه ایران، لکه ترکیه، دوی غواړي چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې وشړي، نو د بیرته ستنېدو له خطر باید څه وشي؟
قدرمن شیبر صاحب، زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او حیاتي موضوع ده د افغانانو لپاره، د دوی د حیثیت او اعتبار او آبرو خبرې هم په څنګ کې ده، د دې په څنګ کې دا ستونزې باید د افغانانو حل شي. په افغانستان کې د دې لپاره یو خاص وزارت وجود لري چې د مهاجرینو او داتکنندګانو په نامه باندې یادیږي. دا وزارت باید په مسلکي افرادو باندې داسې یو جامع، کامل او وسیع طرحه جوړه کړي چې افغانان په عزت باندې بیرته خپل وطن وطن ته راستانه کی. افغانستان د طبیعي منابعو له لحاظ یو ډیر بډای هیواد دی. مونږ اصلا کا ووشو کولای چې دغه یو طرح باندې کار وکړو چې په عزت باندې خپل هیوادوال خپل وطن ته راستانه کړو، نو دوی د لپاره د دې په څنګ کې باید بهرنیان یا نړیواله ټولنه هم خپل فعال رول ادا کړي. او که غواړي چې نور افغانان مهاجر نشي، د دوی د هیوادونو باندې بار نشي، نو ښه به دی چې په افغانستان باندې چې کوم تحریمونه، ظالمانه تحریمونه دوی دي وضع کړي دي، دا لرې کړي. ځکه افغانستان کې د افغانستان بهر الحمدلله ډېر خپله بډای افغانان شته دي چې دوی د غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. اماچون د بانک له لارې پیسې نه انتقالېږي، امکان نشته ده چې هلته دوی د پانګونه وکړي. دغه راز بهرنیان افغانستان کې یو طلایي فرصت اوس راغلی دی. سوله شته ده، نسبي امنیت شته ده، او امکانات د دې لپاره شته دي چې اوس پانګونه وشي په دې هېواد کې. او موږ وینو چې چین او روسیا په دې کې رقابت کوي چې څنګه وشي کولای په افغانستان کې سترې پروژې ترلاسه کړي. خو دغه تعزیرات او دغه محدودیتونه چې په بانکونو کې وجود لري، دو د پانګونې مخه نیولې ده. او کله چې پانګونه ونه شي، نو طبیعي ده چې کاري فرصتونه نه ایجادېږي. نو کله چې کاري فرصتونه ایجاد شي او جامع طرحه باندې کار وشي، مهاجرو ته چې په پاکستان کې دي، که په ایران کې دي، که په ترکیه کې دي، یا د اروپایي هېوادونو، امریکا نه، استرالیا نه، هر هېواد خپل تبه بیرته غواړي خپل هېواد ته ورشي، دوی د دې لپاره باید یو پایزته ژوند شرایط مساعد شي. افغانستان ډېر لوی هېواد د ځمکې ورته په اختیار کې ورکړ شي، ځمکې آبادولی شي دوی دي. یعنې د دې لپاره چې په یوه طرحه باندې کار وشي، زه فکر کوم چې په یو وخت کې ډاکټر صاحب فاروق اعظم په یوه طرحه باندې کار هم کړی و. یعنې کېدای شي هغه طرحه د اوسنیو شرایطو سره تکمیل شي، او کوم ځای کې چې خلاګانې وجود لري هغه ډکې کړی شي. او افغانانو لپاره خپل د حکومت د چارواکو مسؤلیت دی، مکلفیت دی، د حکومت په حیث باندې چې دوی دغه زمینه مساعده کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته په عزت باندې ورشي او په خپل وطن کې خپل باعزته ژوند پیل کړي.
اغه مليار کبیرته امدا په دې برخه کې بیرته ستاسو یو څه وضاحت غواړم. د ګاونډي هیوادونو هیڅ کوم افغانان ووسی، له اقتصادي پلوه حالت هم دوی ته شرایط نه لري مساعد، شرایط ډیر خراب دي. مثلا په ایران کې چې کوم افغان کډوال ووسی، اکثر افغانانو ته وی ازادي راډو ته ویل دي چې کله ناکله د شرایط وچ میاشتې میاشتې خپل کور نه شي پاتله. د پاکستان وضعیت خو معلوم دی چې په تیر تقریبا یو کال کې بیا بیا پولیس دوی نیسی، پیسې ترې اخلي، ځینې په زور شړلې دي. او د ترکیه وضعیت هم همداسې دی. تازه راپورونه دي چې د ترکیه په مختلفو شهرونو کې خاص پولیس دي ولاړ دي په سړکونو کې، اسناد ګوري که کوم چا اسناد برابر نه وي هغه غواړي چې کمپونو ته انتقال کړي، او بیا د اروپایي اتحادې د مرستو په پیسو بیرته افغانستان ته واستوي. څه باید وشي؟ اغلی مالیات
په دې خبرم الته حالات فجی دي. یعنی د افغانستان الته حالات ډیر خراب دي. زمونږ د 3 میلیونه 4 میلیونه په مخادر مواد اخته کسان د ایران کې اخته کړی شو. هغه قصې چې ما دلته د افغانانو نه چې ایران نه دلته راغلي و اوریدلې، حقیقت دا ده چې د سړیز رټ ټوټه ټوټه کې د سړیز رټ پرې کوي. چې دي په میاشت په یو میاواله میاشت کې ورته یو معاش ورکړی، د بیا د مخادر مواد ورته ورکړي دي، بیا نور ترې نسو استفاده کړي، د کار په باندې کړی ده، او معاش ورته نه ده ورکړی، او دوی د بلاخره محتاط شوي دي. یعنی دا دی په ایران کې په دې شکل باندې، په پاکستان کې هم موږ تاسې وینو، عملا په ترکیه کې هم حقیقتا چې حالات ښه نه دي. خو زه بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې د کډوالو وزارت، افغانستان د مهاجرو او د کناګانو وزارت باید د نړیواله ټولنې سره، د یو این ایچ سی آر، د ملګرو ملتو سره په اړیکه کې شي، او خپله یوه طرحه د دوی سره شریکه کړي. ځکه زه فکر کوم چې ملګري ملتونه هم نه غواړي چې انسانان مهاجر شي، افغانان مهاجر شي، نورو هېوادونو ته لاړ شي. ځکه دا یو دروند پیټ دی، غیر له دې چې په هېوادونو باندې دی، ملګري ملتونه هم باید د دوی لپاره مرستې راټولې کړي. نو ښه به دای چې د دې په واسطه چې دوی د نورو هېوادونو نه مرستې راټولوي، یا فشار په دوی باندې لوړېږي، یا په نورو هېوادونو ته چې افغانان ورځي، هلته خو هم دوی ته څوک ښه راغلاست نه وایي او نه په خلاصه غېږه مني. هلته هم دوی کلونه کلونه بې سرنوشته پراته وي، په رواني ناروغیو باندې اخته وي، محدودیتونه لري، کار اجازه نه لري، ژبه نه شي زده کولی. یعنی ډېرې ستونزې دي چې افغانان ورسره مواجه شوي دي، او چې بالاخره دوی په شدیدو رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي. لپاره د حکومت، افغانستان حکومت مسؤلیت دی چې د نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ټینګې کړي، او دا موضوع د سیاست نه بېل باید شي.
بس نور وخت اجازه نه راکې ولتا سو مننه کوم چې په بحث کې مو برخه را سره واخسته ل فهم سادات څخه منندویم ل عبد الواسط انصاری څخه او همدارس ل افراسیاب خټک څخه چې په بحث کې ګډون وکړه او ل اوریزون کوم منندویم چې پیغامونه په فیسبوک ته لاره واسته
ستا